د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم زه خل خانم نن د یک شنبه ورځ ده چې د 2020 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منیټه کیږي دا وخت په واشنگتن کې د شپې 3 بجې دی چې په کابل کې د سهار 15 بجې دی دا د امریکا ژغ لومړی نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي د روانې نیم ساعته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ په مسکت کې افغانستان پاکستان چین او د امریکا متحده ایالاتو استازي د څلور اړخیزي بهیر د تیرو غونډو د ژمنو د عملي کولو په لارو چارو خبرې کوي د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د ژمي د موسم د راتګ سره سم چې سختي د یخنۍ میاشتې به وي په اوکراین کې شاوخوا 4 میلیونه خلک سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري او په استرالیا کې یو داسې پروګرام پیل شوی دی چې په دغه ملک کې هغه خلک چې لرغوني یا اصلي اوسیدونکي دي او غیر اروپایان دي د هغوی پیژندنه او کلتور وساتل سي دا راپورونه لږ وروسته اوري خو اول پوره خبرونه چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته وایي
د خبرونو لنډیز په سوریه کې هغه قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې هغوی د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې د تش په نامه پایتخت د رقا په ښار سختې حملې پیل کړي دي پرون مشکوکو وسله والو کسانو د مصر د سینا په ټاپو کې د هغه ملک د امنیتي قواو په شپږو پوستو حملې کړي دي او پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د بم په یوې قوي چاودنه کې د مړو شمار اوس 268 تنو ته رسیدلی دی او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې هغه قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې هغوی د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې د تش په نامه پایتخت د رقا په ښار باندې خپل وروستي یرغلونه پیل کړي دي د کردانو په مشرۍ د سوریې دغو دفاعي قواو ویلي دي چې د رقا په ښار باندې به د دوی حملې تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې دغه ښار د ټورستانو نه پاک کړی نه وي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو یو نتاق راین ولدن ویلي دي چې موږ اوس هم هلته د داعش د ملیشو سره د سختو جنګونو په تمه یو مشکوکو وسلوالو افراطي مسلمانانو پرون د سینا په ټاپو کې د مصر د امنیتي قواو د تالاشۍ په شپږو پوستو حملې کړې دي چې په هغې کې 10 عسکر مړه او په 100 نور زخمي شوي د سینا د ټاپو مقاماتو ویلي دي چې د شیخ زاید په ښار کې وسلوالو افراطیانو وبخښي 10 عسکر مړه او 10 نور زخمي شوي دي د سینا د ټاپو مقاماتو ویلي چې د شیخ زاید په ښار کې وسلوالو افراطیانو په متواتر ډول چې ثقیلې وسلې هم ورسره وي خپل حملو ته دوام ورکړی دی د سینا په ټاپو کې د مصر د فوج په ویلامي کې ویل شوي دي چې په دغوند خطو کې 40 حمله کوونکي هم وژل شوي او د هغوی 2 موټرې هم تباه شوي دي دا څو کاله کېږي چې د مصر امنیتي قواوې د سینا د ټاپو په شمال کې چې د غزې او د اسرائیلو سره ګډ سرحد لري د افراطي ملیشو په ضد جنګ کوي پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د موټر بم په یوې سختې قوي چاودنه کې تقریبا 268 تنه مړه او په 100 نور زخمي شوي دي کینیا ایتوپیا او ترکیه موګادیشو ته طبي مرستې استولي د دغې چاودنې نه وروسته یو زیات شمېر قهرېدلي خلک لارو کوڅو ته راوتل او دا شباب په افراطي ډلې چې دوی د دغې حملې مسؤلیت منلی اعتراضونه کول د امریکا د باندنیو چارو وزارت هم دغه چاودنه سخته غندلې او ویلي دي چې امریکا به د دغه شان ظالمانه او وحشیانه اعمالو په ضد د سومالی د حکومت او د خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یکشنبه پر ورځ ویل چې ایران د اټومي وسلو موافقې ته متحد و خو د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه موافقه ځکه ختم کړه چې غواړي کانګرس لا نوره ښه تګلاره غوره کړي او په دغې موافقې کې چې کوم اشتباهات دي هغه سم کاندي د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات د سی این این تلویزیون شبکې ته ویلي دي د موافقې سره سم ایران د خپلو اټومي وسلو د پروګرام د مخنیوي لپاره په تخنیکي توګه سم اقدامات کړي او دا فیصله د اوس کانګرس وکړي چې په ایران به هغه بندیزونه یو ځل بیا ولګول شي چې د 2015 کال د موافقې نه مخکې پرې لګېدلي وو او کنه پاکستانی چارواکي وایي چې د یکشنبه په ورځ د سرک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې هغه څلور عسکر وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان دي چې په قبایلی سیمو کې په هغو کسانو پسې لټون کاوه چې خارجیان یې یرغمل کړي وو. پاکستانی عسکرو د پنجشنبې په ورځ یوه امریکایي میرمن د هغې کانادایي میړه او درې تنه ماشومان د طالبانو د ولقې نه وژغورل. د پاکستان فوج وایي چې امریکا ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي وو. د یک تلویزیون وایي داسې اسناد پیدا کړي دي چې د هغې نه دا څرګندېږي چې 203 افغان ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې د خپل ماموریت د ختمېدو نه وروسته بیرته افغانستان ته نه دي ستانه شوي، بلکې اکثریت دغه ډیپلوماتان په اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا کې پاتې شوي دي. د دغو ډیپلوماتانو په لیست کې د 12 سفیران نومونه هم یاد شوي دي. د راپورټونو له مخې د افغانستان ګڼ شمېر سفیران او ډېر شمېر ډیپلوماتان دوه تابعیت لري. د یمن مقامات ویلي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قواوو چې په هغې ملک کې د هغې قواوو په ضد جنګي د روسیې طبي پرسنل ته اجازه ورکړې چې د یمن پایتخت سنا کې خلکو ته د طبي خدماتو په پوره کولو کې ونډه واخلي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواوو د 2015 کم راهیسې په یمن کې د حوثي یاغنو په ضد فراخ عملیات پیل کړي دي.
درنو اوردونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رنو نو اوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبې په ورځ په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده استازي د څلور اړخیز بهیر د تیر غونډو د ژمنو د عملي کولو په لارو چارو خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره طالبانو سره مخامخ خبرې ډېرې مهمه ګڼي. په مخکې په دې اکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رډیو خبریال اکرام شینواری دی راپورټ.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی دوشنبه په ورځ د عمان پایتخت مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو استازي د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په مسله د خپل تیرو څلور اړخیزو غونډو د خبرو په دوام خبرې وکړي. د بهرنی چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان لاړه خبره په دې غونډه کې د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ او پلاوی چې د سولې علي شورا د لشکر رئیس محمد اکرم خپلواک هم پکې برخه لري ګډون وکړي. خغلی مستغنی ویل دا غونډه یو ځل بیا جوړیږي، لکه چې وړاندې مې ویل پکې د تیرو ژمنو د عملي کېدو دپاره به ځانګړي اهداف وټاکل شي او هم به دغو اهدافو ته د رسېدو دپاره لارې چارې وټاکل شي. افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو وروستۍ غونډه د تیرې سوي کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د دغو غونډو لړۍ وروسته له هغې بنده شوه چې افغان حکومت پر پاکستان تور ولګوه چې په دې غونډو کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی وایي چې د دې غونډو د بیا پیلېدو پرېکړه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې له لاسو څخه د پاکستان د ملاتړ د څرګندولو وروسته شوې ده.
برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که بسیار مهم عملی شدن تعهدات است.
خغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامی جمهوریت لپاره ډیره مهمه مسله د ژمنو عملی کېدل دي. د دې لپاره چې په تیر وخت کې ډیرې ژمنې وشوي په ځانګړي ډول د سرور رشید غونډو د ډلې په ناستو کې د لارې نقشه رسم شوه. د دې لپاره چې اوس پاکستان د سولې له بهیر څخه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت او هم د تروسي ډلو په وړاندې د جدي اقداماتو برخه کې نوې ژمنې لري. خغلی مستغنی وایي چې اوس د دې وخت چې پاکستان په دغه هیواد کې تروسي ډلو د پناه ځایونو په وړاندې جدي اقدامات وکړي، د افغانستان د سولې دلی شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د یادګاري چې اوس د پخوا پرتله حالات بدل شوي او د هیله لري چې پاکستان به د سولې په برخه کې افغان حکومت سره لازمه همکاري وکړي. مولوی وچکون د څلور اړخیزو غونډو دپاره د عمان پایتخت مسقط غوره کول هم مهم وګڼل او ویل چې دا هیواد د سیمې منځني ختیځ، امریکا او اروپایي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. خغلی وچکون ویل یو اسلامي هیواد هم دی. د همدې له امله دا ویلی شم چې د څلور اړخیزو غونډو جوړېدو دپاره د عمان غوره کول یو ښه انتخاب دی. ټاکل شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله میرمن تحمینه جنجوا د مسقط په خبرو کې د پاکستان د پلاوي مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ ته ویلي چې میرمن جنجوا نن د یو پلاوي په مشرۍ له اسلام آباد څخه مسقط ته روانه شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د څلور اړخیزو غونډو بهیر ته په کتنې د دوشنبې د ورځې له غونډې د ډېر څه تمه نه لري او وایي چې پاکستان تر ډېره په دې غونډه کې د امریکا او چین د فشارونو له امله ګډون ته زړه ښه کړی دی. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغو غونډو جوړول د دې له امله هم ګټور دي چې چین او امریکا د افغانستان د سولې پر مسله یو دریځ خپلولو ته هڅولی شي.
په دې برخه کې د پاکستان کردار د چین او د امریکا تر فشارونو پورې محدود دی. که چېرته چین او امریکا په رښتینې توګه په پاکستان باندې فشار وارد کړي، ګوندې دا هڅې هغه ګټورې ورسی
د کابل پنتون دا وساز وی شي په افغانستان کې د سولې ټینګیدو لپاره خدای شي د غسلور رخیز بهیر تر څنګ د بین الافغانی خبرو د لپاره هم کار وشي تر څو د افغان حکومت او طالبانو د اساس او ترمز مخامخ خبرو ته لار پرانیستل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
هغه کناډای کورنۍ چې نږدې 15 کاله د طالبانو سره بندي و اوس په کناډا کې خپل کور ته رسیدلی. کناډا ته د رسیدو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوی کناډای جاشوا بویل وویل دا کانې کسانو یې ماشوم لور وژلی او په میرمنې جنسي تیری کړی خو طالبانو بیا دا ادعا پرون رد کړي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
جاشوا بویل په ولنډه وینا کې وویل چې په کار ده د دل کورنۍ سره عدالت او انصاف وشي. د هغه یو ادعا دا و چې د دې ولور په زندان کې وژل شوله او پر میرمنې جنسي تیری شوی و. خو طالبان د ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی لخوا نه خپره شوې اعلامیه کې وایي د کاناډایي بندي لخوا د اسلامي امارت پر مجاهدینو باندې تورونه پورې کول حقیقت نه لري. اعلامیه زیاتوي چې څو ورځې وړاندې خوشی شوي کاناډایي بندي ادعاوې وکړې چې مجاهدینو یې ماشومه لور وژلې او خدای مکړه جنسي زورونه کړې. د طالبانو اعلامیه د بندي جاشوا د ماشومې لور وژل بی اساسه بولی او علت د هغې د مور ناروغي او صحي مسله ګڼي. د پاکستان پوځ وایي دوی دغه کورنۍ چې 15 کاله برمته ساتل شوې و په یوه ناڅاپي برید کې وژغورله.
امریکن امبیسډر کا هماره جی ایچ کیو مې
د امریکا سفیر زمون مرکزی دفتر سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې د دې کورنۍ په خوشي کولو کې مونږ ستاسو مرسته ته اړتیا لرو. په دغه وخت کې زمونږ ستر اندېښنه دا و چې دا کورنۍ په خوندي توګه را خوشي کړو.
راپورټ وایي چې بویل او کولمن د حقانی شبکې نیولې و او د پاکستان د پوځ له خوا نه د هغوی خوشی کول د امریکا او پاکستان په لبدګمانۍ نه ډکو اړیکو کې یو مثبت نه ښګڼل کیږي.
اس مقصد کے ساتھ کہ ہم نے ان کو
زموږ د عملیاتو مقصد او چوغوی ژوندۍ را خوشی کړو. عسکرو اول هغه دوه موټرونه سره جلا کړل او بیا د دوه موټرونو په منځ کې واقع شول. تر هغه وروسته له موټر نه په خوندي توګه راوېستل. په موټر کې د ډرایور او درې وسلوال هم ول.
جاشوا بویل کاناډایی برمته د پاکستان پوز وستایه چې دای او د کورنۍ په خوندې توګه وژغورله.
دا زختره دقیق او ډیر مسلکی کار وو. ډیر فوق العاده کار وو چې زما کورنۍ په خوندې توګه وژغورله.
د جاشوا بویل کورنۍ پرون د شنبه په ورځ کاناډا ته ورسیدله. جاشوا خپل زامنو سره په خپل پلرنی کور او باغ کې لوبې وکړلې. دغه کورنۍ اوس خوشاله او روغ رمټ ښکاری. دغه کورنۍ په افغانستان کې د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د حقانی شبکې له خوا نه تختول شوې و. ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له ولسمشر نه مننه وکړه چې کاناډایی جاشوا بویل او د هغه امریکایي میرمن کټلان کولمن او د هغوی درې ماشومان د تیرې چهارشنبه په ورځ وژغورل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړې دي چې د ژمي د موسم درته سره سم چې د سخت یخنۍ میاشتې به پکې وي په اوکرين کې شاوخوا 4 میلیونه خلک سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا ژه خبريالي لیزا شلاین د جنیوا څخه دا راپور راستولې دي. په اوکرين کې لتیرو 4 کلونو راځي کورنۍ جنگ روان دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې تر اوسه په دې جنگ کې شاوخوا 10,000 خلک وژل شوی دي. په ختیځ اوکرين کې د کیف د حکومت او د یاغانو ترمنځ چې روسیا یې ملاتړ کوي تر اوسه د سولې کوم درک نه پسترګي کیږي. د اوکرين هغه خلک چې په هغه سیمه کې اوسېږي چې د غدواړي خوا او ترمنځ د جنگ سرختونو ته نږدې پراته دي میلیونونه انسانان د سختو تکلیفونو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې شاوخوا 4 میلیونو انسانان خوراکي توکو د روغتیا اسانتیاو سرپناو اوبو او د ژمي د لټک سره سم خوندیتوب ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همکارۍ د دفتر ویان ژن لیار کې وایي په ختیځ کې زیاتره خلک چې د یاغانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسېږي اړینو مرستو ته ضرورت لري او دغه راز هغه سیمې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي هلته هم داسې برخېسته چې خلک بشري مرستو ته اړ دي. هغه وویل
One of the results of this deteriorating crisis is that we now estimate that 1.2 million people in Ukraine.
د دې بوران په نتیجه کې موږ اوس داسې اټکل کوو چې 1.2 میلیونه خلک چې په دواړو خواو کې د جنگ په سرغتونو کې وسیږي خوراکي توکي نه لري او یقینا دا د اندیشنې وړ خبر ده. لاره کې وای شاوخوا شپږ لکه خلک چې زیاتره د اوکرین په ختیځ کې اوسېږي د خپل تقاوت میاشتنۍ پیسو ته لاسرسی نه لري چې د دوی د ژوند کولو لپاره ډیره مهمه ده. هغه خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو ادارې د اوکرین د میلیونونو زیانمنو خلکو ته چې مرسته ورورسوي نونو پیسو ته اړتیا لري. هغه وویل چې ملګرو ملتونو ادارې دې کال د اوکرین د بوران لپاره د 200 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه چې یوازې په سلو کې 6% ترلاسه کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا عملیات سوي چې په نتیجه کې د 14 تنو وسلوالو د وژلو ادعا سوي. ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه رپورټ راکوي.
له تیرو دوه ورځو راپه دې خوا د کندوز په نوې جوړه شوې ولسوالۍ ګلتپه کې د کمانډو ځواکونو لخوا عملیات جریان لري. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو د پټېدو ځایونه او مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ وایاند رحماني وایي چې د ګلتپې په نوې جوړه شوې ولسوالۍ کې له تیرو دوه ورځو راپه دې خوا د افغان کمانډو ځواکونو عملیات جریان لري چې تر ننه پورې پکې وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي.
تای عملیات هوایی کې ولسوالۍ چې تشکیلی ګلتپې ولایت کندوز آغاز شده او به تعداد 7 تن از گروه مخالفین کشته شده وای.
په نوې جوړه شوې ولسوالۍ ګلتپه کې د هوایی بریدونو په نتیجه کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی قوي مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د شلمې فرقې قومندان سید قربان موسوي هم وایي چې په ګلتپه ولسوالۍ کې مخالفینو ته ماتې ورکړې او له څو کلو طالبان وستلې دي.
عملیات مشترک نیروی امنیتی قومندوی قهرمان ما امنیت ملی پولیس خاص در سایه ګلتپه آغاز گردیده و تا فعلا
د افغان کمانډو ملی امنیت او د پولیسو د ځنګړو قواو عملیات په ګلتپه کې دوام لري چې وسلوالو طالبانو ته په کې درانه زیانونه اړولې دي. د کمانډو ځواکونو یو تن سرتیری چې په ګلتپه کې په عملیاتو کې برخه اخیستی وای چې وسلوال طالبان یې لسیمې په شا کړی.
اوس موږ فعلا په ګلتپه کې دښمن ته ډیر شکست ورکړی او دښمن ان شاء الله زمونږ تاب نه لري. کمانډویان چې په هر ځای کې دښمن ته شکست ورکړی بیا هم شکست ورکو او په دښمن دې په دې مطمئن اوسېږي چې صلح ته راشي دا به بهتري کني. موږ کمانډویان دغه په یو ځای کې نه پریدو او لمین ځای وړو.
د سیمې خلک هم وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان لسیمی وتلې دي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي 6 کال د پوسټ د برخې عواید نږدې 50% لوړ سوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي 6 کال حکومت د پوسټ په برخه کې 800 میلیونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. لیمن یازی له کابل څخه رپورټ لري.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې دغه هیواد د پوسټ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي او د تیر کال په پرتله سږ کال د دغه برخې عواید نږدې 55% لوړ شوي دي. د دغه وزارت سرپرست شهزاده ریبي وویل د پوسټ خصوصي شرکتونو سربیره سږ کال افغان حکومت د پوسټ په برخه کې 100 میلیونه افغانۍ عواید لاسته راوړي دي چې د تیر کال د عواید 450 میلیونه افغانۍ ته رسیدل.
افغان پوسټ عواید چې دي سږ کال ډیر زیات شوي دي. تیر کال 450 میلیونه او سږ کال 800 ته رسیدلی دي. هغه د دوه کاله مخکې 150 میلیونه وو. انشاءالله کوشش کوو چې دغه نورم دغه خدمات شهروندیانو ته وړاندې کو خی کو.
ښاغلی عریب زیاته کړه د پوسټ سیستم د آنلاین کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي تر څو خلک هر وخت خپلو توکو په اړه معلومات ته لاسرسی ولري او ورته په سمه توګه خدمتونه وړاندې شي. د افغان پوسټ دولتي اداره وایي چې د پوسټ له لارې د پاسپورټ تسلیمي او د پوسټ نورو خدمتونو ډیرېدل د عوایدو د زیاتېدو لامل شوي دي. د دغه ادارې مشر وحید وایس وویل
خدمات انتقال و توزیع پاسپورت نتایج مثمر
د پوسټ له لارې د پاسپورټونو توزیع او لیږد ښې پایلې درلودې چې تر دې مهاله زموږ 1 میلیون هیوادوالو د 1400 پوسخانو څخه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا مهال د پوسټ په برخه کې یو دولتي او 15 خصوصي شرکتونه د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت کار کوي او بیلابیلو هیوادونو ته د خلکو پوستي توکي رسوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا اوسیدونکو له مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې کابل ته د تلونکو لوی ولارو امنیت خوندي کړي. دوی ګواښ کړی چې که حکومت یې ژغ وانه ورېده نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه د رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیکا اوسیدونکو داسې مهال د لویو لارو د امنیت پر خوندي کولو ټینګار لري چې په دې وروستیو کې د غزنی ولایت له لارې کابل ته د تلونکو پکتیکاوالو پر وړاندې امنیتي ګواښونه مخ پر ډېرېدو دي. په دې ترڅ کې وروستۍ پېښه تېره اونۍ شوې وه. وسلوالو کسانو د غزنی په چار دیوال کې د پکتیکا یو قومي مشر او دوه نور کسان له موټرو ښکته کړي او وژلي وو. دې پېښو د پکتیکاوالو غوسه نوره هم راوپاروله.
چې دې طرف ته مخ اړوو تاسې وینئ چې دښمن شاوخوا موږ کراګر یو او موږ د محاصرې په شکل باندې تېره ورځ چې موږ یو قومي مشر د حاجي نظرګل په نام باندې په شهادت باندې ورسېدلو د پکتیکا دا نن نه ده چې نظرګل په شهادت باندې رسېدلی ده. د پکتیکا ټول ولایت موږ قومي مشران یایو چې په شهادت رسېدلی ده او د دولت لخوا صرف موږ یې غندو. غندنه هېڅ فایده هم نه لري.
پرون د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې خلکو هم د ولارین په ترڅ کې له مرکزي دولت نه وغوښتل چې د پکتیکا غزنی لارې امنیت خوندي کړي. دوی د اعتراض په ډول د ارګون ښارګوټی هم تړلی وو. د پکتیکا خلک د غزنی او پکتیا ولایتونو له لارې کابل او یا د افغانستان نورو سیمو ته تګ راتګ لري، خو له پکتیکا ولایت نه پکتیا او غزنی ته غځېدلې لارې له هغو سیمو تیریږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر خورشید امان کټوازی وایي چې پر دولتي کسانو سربیره عام خلک هم پر دغو لارو په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی.
موږ تاسې ته معلومه ده چې په دغه لار کې په لسګونه پوښتې پرتې دي. اوس هم هلته پولیس موجود دي، اوس هم هلته اردو پرته ده، اوس هم هلته د ملي امنیت کسان پراته دي. ولې هغه په خپله باندې له طالب سره په سازش کې دي، د هغو په مشوره باندې دا کار کېږي، د هغو په مشوره باندې مشران کته کېږي او د هغو په مشوره وزل کېږي.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده چې یوه خبري کانفرنس ته یې خبرې کولې وویل چې د یادو لارو د امنیت د خوندیتوب په اړه یې مخکې هم خپل غږ اوچت کړی خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی.
د ولس مشر نه مو دا غوښتنه ده چې زر تر زره باید د پکتیکا د ولسونو غږ واورېدل سي او دغه لارې باید اوږدې لویې لارې باید امنیت ونیول سي. نور د پکتیکا ولس ستونی سوی ده او اخیری درجې ته رسېدلی. کم غوښتنې ونه منل سي نور به ولسونه سوله ییز پاسون کوي او د خپل ځان پوښتنه به په کلکه باندې کوي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ولی وین محمد رحمان ایاز هم له امریکا غږ سره په خبرو کې یاده ستونزه خورا جدي وبلله، خو وی ویل چې د هواري په اړه یې له مرکزي دولت سره خبرې شوې دي.
د پکتیکا له حدودو اخوا د غزنی په خوا کې او د زرمت چې د پکتیا مربوطه په دغو دواړو سیمو کې امنیتي مشکلات دي. نو د ستونزو د حل په موخه مو د پکتیا له ولایتي چارواکو، د غزنی له ولایتي چارواکو، د غراز په پلازمینه کابل کې له مرکزي چارواکو سره خبرې کړې دي. نو امید شته دی چې دغه ستونزو ته به دایمي حل لاره پیدا شي.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره دولتي مامورین او حکومتي سرتیری کابل او یا نور ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانونو ګټه اخلي، پرته له هغه پر یادو لارو د تګ زړه نشي کولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په استرالیا کې یو داسې پروګرام پیل شوی دی چې په دغه ملک کې هغه خلک چې لرغوني یا اصلي اوسیدونکي دي او غیر اروپایان دي د هغوی پیژندنه او کلتور وساتل سي. د استرالیا نیو ساوث ویلز لومړی ایالت دی چې داسې قوانین پکښې جوړ شوي چې د لرغونو خلکو ژبه په رسمي توګه ومنل سي او د بیا ساتلو لپاره اقدامات وکړل سي. کوم وخت چې اروپایي استعمارګر په 14مه پیړۍ کې دغه ملک ته راغلل نو داسې فکر کیږي چې لسګونه ژبې او لهجې له منځه ولاړې. د سړي څخه د امریکا ژه خبریال فیل مرسر راپور خلاصه به زه تاسو ته وړاندې کړم. یو وخت د استرالیا د چارواکو لخوا قصدي هڅې وسوې چې د لرغونو خلکو ژبې چې دوی داسې فکر کاوی چې د انګریزي ژبې څخه کمترې دي له منځه یوسي. کله چې د برتانیې خلک دغه سیمې ته لومړي ځل راورسېدل نو 250 ژبې په اوسنۍ استرالیا کې وجود درلودو، خو اوس یې یوازې نیمایي ژبې پاتې دي. کمپاین کوونکي وایي چې د ژبو بیا رغونه د وطن یاد یا غم کولو لپاره نه بلکې خپل کلتوري پیژندنه او د ویاړ رغول دي. د نیو ساوث ویلز د لرغونو اوسیدونکو د چارو وزیرې سارا میچل وایي نوی قانون به د دې خلکو سره په دې کې مرسته وکړي چې دوی بیا رابیداره او وده ورکړي. د دغه قانون له مخې د لرغونو اوسیدونکو د ژبپوهانو سره غوښتنه وسي چې د حکومت رسمي پالیسۍ په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دغه راز یو مرکز هم جوړ شوی دی چې په دې کار کې ورسره مرسته کوي. ریکیلی چې د آسټرالیا په نیو کیسل پوهنتون کې د لرغونو اوسیدونکو اکاډمیسن ده وایي چې دا یو په زړه پورې وخت دی.
This is a magnificent day. Its genesis is 30 years, 40 years old. So people have been talking about the right to language in the country.
دا یو قانون جديت دیش کاله او یا څلويش کاله زور دی. خلکو د ژبو د حکومت په اړه ډېر وخت راځي خبري کوله او د لرغونو اوسیدونکو د ژبو د خوندیتوب غوښتنه کوله. لرغونی خلک یا اصلي ځای اوسیدونکو سیاسي مشرانو ته خبرداري ورکړی دی چې د لرغونو ژبو د ساتنې په برخه کې ډېر زیات کنټرول ونه کړي. موري باچروای دا مهمه ده چې واک د پارلمان سره نه بلکې د لرغونو ټولونو سره پاتې وي. هغه ویل
Let's do something right and help us save our languages. Put the power back in the way people are saving.
راځي چې یو سم کار وکړو چې زموږ د خلکو سره مرسته وکړي چې خپل ژبه خوندي کړو. خواک باید زموږ په لاس کې وي چې خپل ژبي او راتلونکي په خپل کنټرول کې ودرو. لرغونی ژبي زرګونه کاله تاریخ لري او دا یوازې د معلوماتو د تبادله وسیله نه ده. دا د لرغونو خلکو په خوانی عقاید او دا غوی د دودونو برخه هم ده او دغه راز د استرالیا د لرغونو اوسیدونکو د ژوندۍ تاریخ مهمه برخه ده. لومړی خلک یا د استرالیا اصلي اوسیدونکو د دغه یواد د ټول نفوس په سلو کې 3% جوړوي. په غوی کې د نورو استرالیانو په نسبت د سیات خرابوالی، وخت لمخې مړینه، بیروزګاری او بندیخانو ته د تلولو کچه ډیره زیاته ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
داش په عراق او سوریه کې لماتې نورسته چیرته ولاړ سي؟ دا هغه مهمه پوښتنه ده چې ډیر مبصرین پرې غور کوي. د داش د ورتلو لپاره مطلوب هیوادونه کوم دي؟ آیا داش په سوریه کې پاتې کېدای سي او بیرته خپله ډله مضبوطولی سي؟ بلریګیو چې د دیموکراسي د دفاع د ټولنې غړی دی او د افراطي ډلو په اړه څېړنې کوي په دې رپورت کې به خلاصه وورو.
سو ریسنت رپورت شوز دټ
تازه رپورټونه څرګندوي چې داعش په عراق او سوریه کې د ماتې په درشل کې دی. اوس پوښتنه دا ده چې د دې ډلې غړي به کومو هیوادونو ته ولاړ شي؟ اوله خبره دا ده چې د دې امکان شته چې د اسلامي دولت ډلې ستره برخه په عراق او سوریه کې پاتې شي. دا به مو په یاد وي چې د اسلامي دولت ډلې نه مخکې د القاعده ډله په عراق کې فعاله وه او د عراق د اسلامي دولت په نامو یادېدله. دغه ډله په 2009 کال کې د امریکا او عراقي قواو لخوا نه وځپل شوه. القاعده یا د عراق اسلامي دولت په هماغه ځای کې پټه پاتې شوله او خپل غړي بیرته منظم کړل. وروسته بیا هم دې دلګي د اسلامي دولت دلی لپاره په عراق او سوریه کې د مرکزی هستي حیثیت غوره کړ او د اسلامي دولت نوم یې هم غوره کړ. د اسلامي دولت په بهرنیو جنگیالیو کې د شمالي افریقا د هیوادونو لیبیا، تونس، مصر او الجیریا افراطیان شامل دي. پر دې سربیره د داعش یو شمیر غړي د روسیې، جورجیا او یو شمیر نورو هیوادونو نه راغلي دي او همدارنګه هغه غړي چې له لویدیځو هیوادونو ورغلي دي د هغوی په اړه اټکل ګران دی چې چیرته به ولاړ سي. خدا چې آیا د داعش غړي به پاکستان او افغانستان ته ولاړ سي دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ستاسو په نظر پاکستان او افغانستان د داعش د غړو د ورتلو لپاره مطلوب هیوادونه کېدلی شي؟ ځکه په خپله داعش هم د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ او یو شمیر نورو ولایتونو کې موجود دی. ستاسو نظر دا دی چې هلته نه یوازې طالبان او القاعده ډلې هم شته دي، نو څه فکر کوئ؟
د دې امکان شته چې د عراق او سوریه د اسلامي دولت ډلې یو شمیر غړي به هڅه وکړي چې افغانستان او پاکستان ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې هم شته، که څه هم کوچنۍ ده، خو په دې لاره کې یو څه ستونزې شته. اول خو دا ده چې د اسلامي دولت ډلې د غړیو لپاره دې هیوادونو ته سفر کول ګران دي. دویم دا چې په دې دواړو هیوادونو کې د داعش زیات غړي د پخوانیو طالبانو یا د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي او د افغانستان یا پاکستان د طالبانو په پرتله کوچني ګروپونه دي او حتی د القاعده ډله هم له داعش نه په افغانستان کې ځواکمنه ده. نو زه فکر کوم د دې تمه زیاته ده چې د داعش ډلې د عراق او سوریه غړي به په عراق او سوریه کې پاتې سي او یا به هغو هیوادونو ته ولاړ سي چې ورتلل ورته اسانه وي او هغه به د شمالي افریقا هیوادونه وي.
قدرمن اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو نیم ساته پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. نیم سات وروسته به د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپله خبرونه تاسو ته